غرمه دولس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساعت کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه خبریږي. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبان په عام محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنټ پرون په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو لخوا د یو تن د اعدام وروستي مورد ته د اشارې په ترڅ کې په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې راغلی دی چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی، باید په کلکه وغندل شي. منټ پر طالبانو غږ وکړ چې فوراً اعدامونه ودروي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسیدونکو د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د افغانستان لپاره د برتانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې برتانیا د افغانستان ته د راستنیدونکو لپاره د دایمي استوګنې د ښارګوټو په جوړولو کې نورې مرستې وکړي. د وزارت نن پر خپله اکس پڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د برتانیا ځانګړي استازي له مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند ستاینه وکړه. ښاغلي لینډسي تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې برتانیا د ژمي له رارسېدو سره سم هغو افغانانو ته چې له سختو کړونو سره مخ دي 6.6 میلیون افغانۍ د اړینو خوړو او خوراکي موادو د برابرولو لپاره ځانګړي کړي. په پام کې ده چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فوټبال د نړیوال فدراسیون په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6 نیټه په مراکش کې ترسره کړي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د فیفا یو موټی کوي په نوم د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې ډیرو لوبغاړو په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په انګلستان او استرالیا کې پناه واخیسته. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه کڅوړه تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی دا بندیزونه نن اعلان کړي. په دې بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګاز پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د اوبلن ګاز پر پیرلو بندیز به په دوو پړاوونو کې ترسره شي، داسې چې له 6 میاشتو وروسته به پر لنډمهالو او د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پر اوږدمهالو قراردادونو بندیز ولګیږي. پر روسیې د بندیزونو په نوې کڅوړه کې همداراز پر روسیې ډیپلوماتانو د سفر او د تیلو په لیږدونکو نږدې 100 کښتیو محدودیتونه هم شامل دي. مسکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې هغه مهال پیل شوه چې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. او د روسیې د اورال د غرنۍ سیمې کوپیاسک ښار په یوه فابریکه کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه لیدل شوې، خو په دې اړه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیابینسک سیمې والي الکسی ټکسلر نه دي ویلي چې دا څه ډول فابریکه وه، خو ویل کیږي چې هلته د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدیږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې د قزاقستان پولې ته نږدې پرته سیمه ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړي، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیله میو منی درنوز د کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مخاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاس وایم په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د چین په حق لده د چین په منځنیو او نی پیړی کې څه ډول د کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو پوهی جنور راځ خپل درس پیلو. چین په منځنیو پیړۍ اول دا چې په منځنیو پیړۍ کې د چین یو والی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یو والی وربخښل کیږي. داسې چې منځنیو پیړۍ کې د منځنیو پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی، نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګ د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکېل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودې او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کړي، یعنی یووالی ورته وبخښل سو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه په واسطه رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو دغه پاتونونه څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوېست سوی وو د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي ترڅو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه او نابرابري چې هغه محل شتون درلوده هغه د مینځ ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1800 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینه اشتمنی هم ټوله د بیوزل خلکو ترمنز وویشل چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي او هغه د پلازمینه کوم اشتمنی چې هغه د بیوزل ترمنز ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه راښکاراسو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره لدی چې د چنگیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمان بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیری وجاړې رامنځته کړلې، ډیری خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه وړل او لاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوې پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدز کې د پالیسي په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1424 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د یرغلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وو، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپل واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه، او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینې زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان ښار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه ښار بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې د ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیز درلوده، دا چې د مختلفو اولو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه خپره سوه چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینې د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی چې دغه ورځپاڼې د زرګونو د زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼۍ په دیوالونو باندې انځورول. یعنې دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړی و هغه هریان کړی و چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی و دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی و دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې ډیر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول و کوم حکومتونه پکښې کې و هغه حکومتونه څه ډول منځته راغلل څه ډول د منځه ولاړل. او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي فرهنګي هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شېبو سره مل پاتې سوي اوسئ او د دغه لوستل سوو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل د دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مزبن دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سیر. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خبرې نشي بورا سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده د چې د حملې څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خپرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې یو د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار
ونیوي او ورسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکي او 1900 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیوله مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ یعنی دوی هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1900 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنۍ جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1931 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د درې ورځې لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه ورسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي د دغه جګړو څخه ورسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولت ناڅاپه مري. هریت رومر هم جمهوری ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبرې شي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیاماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي مګر جاپان ونه مني. په 1928 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر ښار باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه ښار ډیر خراب کړي او تر 1500 سره ډیر کسان یې وژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه ښار شپږمه برخه هم یعنی تر شپږمې برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته وران کړلې او ترڅنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه سو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9 د نویشت بی مدل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل بابر وغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې اویا سوه زره کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپټمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدې. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کړي. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډېره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالی او ځاني ځایونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سوه. یعنی یوازې په دویمه نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سوه. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل سوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو هغه $1 trillion پورې څخه هم ډېر وو چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 340 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخې د مینځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امله وران شوي وو او د مینځه تللې وه چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړیدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوجدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې ول بل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګری ملتونه جوړ کړل. د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سوله وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لوی شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري. مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري. او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقدامات لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله د دغه اقدامات د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه او تر څنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون سره لدی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکی همکاران د تخنیکی همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیواله جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شامل دي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډیر متصرفات ترلاسه کوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعت کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل شي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنزینی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلود چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشینالات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدا ځای پای ته رسو. تر اتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چری.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پونتونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته خراغلاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسد الله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ يم، په هلمند کې زیږیدلی يم او لومړنی زده کړې مې د شوندې د کریم په هلمند کې کړی. لیسانس می په سوداګری برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه خسته او ماسترۍ می د سوداګری په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سش کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګری کې اخیستې ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نورې صاحب یو زرو درې سو درې نوي کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه. ننګرهار پانتون څخه او ماستری می هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل په هنتن کې تکمیل کړ د 1474 پوري تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن د باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي ما هم یو داسې وجد سره مخامخ وم نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیسته او له هغه را وروسته څه بوختیاوي مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوري صاحب په 1393 کال څخه مخکې په 1309 کې چې کله ځننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یو نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یو موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 کار وکړ د شوونکو د روزنی د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس پنوم یو خصوصي پونتن تر اغلم او په دې پونتن کې مې د استادې دند را پیل کړل تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دند اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپאי اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې پینزو په هنتونو ته د دې ونډ ورکول شوی و چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په ګوس په هنتن کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې پانتن کې د اقتصاد په هنځي د رئیس په توګه مې دند اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګې دوه لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي په هنتن تللی یم او هلته د استادې د اجرا کوم په حال هم د اوس په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کډری غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګه له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څنګه کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګری په برخه کې مو زکړه پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو یعنی په دې معنی حالت یو مسولیت مو هم درلوده انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شوړی په دوران کې څنګه زده کړل خو کله چې تر ډیره زه وظایفو ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه شسول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د ذکرې او انجیو په پوهنتون کې د نننه وایي چې د ماتفرانی کول فعاله و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته ذکر او تر هغه وروسته بیا د استادې په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیړنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما د تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسس کې مو کار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مال ته پات شوی دی ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دی بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو روسه بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل ورکیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لپاره وړینې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتن څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتن څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه تر څنګه د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا پیسلا پروموشن وکي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیوي چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا پیسلا جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملی برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له بروخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي. اوس هم د جوریکي زده کړو او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې څه د جنو پروژو یا کورنۍ دند ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لسته راوړي ولري. او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړه لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نور صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اچاتی ساده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي هغه چې موږ مخکې فارغ کړي همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خوا ته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې نورې سره دوام لري پونتونونه هم هلي ځلې کې خصوصي پونتونونه هم هلي ځلې کې دولتي پونتونونه هم هلي ځلې کې او ځوانانو سازان چې نوی ماستری یا دکتورای بشپړ کړی دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي
اندیال صاحب مخکې له چیزینه نور پښتنه مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاستمن متهلی یا څو اولادونه لري
بلې نورې صاحب واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزي په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم
کوم یو در باندې ګران دی
دواړه باندې ګران دي نورې صاحب هغه مرستاسې مشران متل کې چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بیل کوم پارک څخه
یعنی کوچنیان دي
لور می اوس وړکتون کې شامل کړي هغه د څلورو کالو ده او زوی خو میلا کوچنی دی یوازې د څوارلس میاشتې دی هغه کورس دی لور می د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي
بلې و نورې صاحب لشکرګاه شهر کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه شوونځي دولتي شوونځي وړکتونونه پالي ماشومان ورځي او د ماشومان لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتمان لشکرګا کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه شهر کې نورې صاحب درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوجا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابدارۍ په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلیت یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې شهر کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوی دي آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم مثلا شتالته
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په ورستي کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو نظر څخه او د بیلابیل ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته ستا په خصوصي په همتونونو کې پیل حال ډېری برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي خود نور ولایتونو خلق همستا د مشرقي زم خلق هم دلته ستا د شمال زم خلق همستا د نجدي ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته ستا او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس بکر بخته
د هغه لپاره چې له نور ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي.
نو ریسه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپل محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده تعمیر یې تر کار لاندې دي خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري، د بودیجې په برخه کې ستونزې لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نو ریسه سنځي څوم د سنځي محسوسېږي. یو هم دا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخوات تر هغه اخوات زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان سوي یو دستندسته په بیلابیلو څانګو کې سته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي. که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډیر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډیره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه و چې ډیر توجه نه کېده غوړ ورسته پات ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بیغوري کېږي، یعنی ډیر ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه سوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي. خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي، یعنی نسبت هغه د جنگ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړو کې. او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي.
نوري صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي، خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي، مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې. هغه چې د کار مارکیټ ساحه پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د ورسټ میلان ډیر سوي دي. نو لوړ زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړ زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري د اوسني وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسره زمينه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي، یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي؟ څه سپارښتنه کوي چې ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره علاقه ده، او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه د مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دي په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیریږي په یو رښتیا کې ډېر مستولار شي ځان خدمت مسلکی کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی په لاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي او ترڅنګ یې ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي که څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړی کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکاناتو ته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې څنګه وظیفه بچی نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دی دا باید تاسو دوه آپشن یو لومړی آپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند د دولتي پونتون او د بوس پونتون او استاد تاسو د نورو برلټوبونو هله کو او مننه کو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما بعد